ستړمو شه د مشال ریډیو د ز شاهین بنره ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم د دې امید سره چروغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې پاکستان کې د سیلابونو په اړه تازه صورتحال نه تاسو خبرو. د خیبر ضلع په تیرا کې خلک وایي چې د غلطه امنیتي ځواکونو ورته یو ځل بیا د سیمې پرېښودو ویلي دي. په دغه اړه تفصیل درکو. او د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش د پاکستان په سفر دی، نو د هغې په اړه بدله هم معلومات درکو. دولس په پاکستان کې د ماسپخین دولس بجې شوې دي. پدې وخت کې د فرخنده صدنا د دې خبرونو
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش تیر شپه نا وخت اسلام آباد ته رسیدلی. د ډیر اسمل خان سیمې سیلاب متاثر وای د لارو بندېدو له مشکلاتو سره مخ کړي. او د برتانیې ملکه الیزابت تیر شپه د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش د سپتمبر پر اتمه د شپې ناوخته پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان پر ټویټر پاڼه ورکړي چې نوموړی به نن او سبا د سیلابونو وروسته له ولس سره د یووالي او مرستې ښودلو په موخه د هغه هیواد په سفر وي. د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر په اسلام آباد هوایي ډګر د انټونیو ګوتریش هرکلی وکړ. د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان ضلع کې خلک وایي هلته سیلابونو پلونه او سړکونه ډنګ کړي او د ډیرو سیمو رابطه یې کټ شوې. د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډی ایم تر مخه هلته سیلابونو 200,000 کسان بې کوره کړي، 25 شوجلي او د اویو نه زیاتې ژوبل کړي دي. د ډیر اسمل خان د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو خلکو 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د لارو بندېدو له وجې د خلکو مشکلات زیات شوي دي او باید له دوی سره د بیړنۍ مرستې وکړي شي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ویان احسان داور د 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی کوشش کوي ټولو سیمو ته زر مرستې ورسوي او زیاتوي.
د پور پسار پنځلا کا دی بیا چې کم دې د هره کمرې پسار 50 زره دی، د چار دیوارې چې دی 50 زره دی، دا څه دی ګډې بيزه 100 زره روپۍ دی، د فصل چې کم تباشوې دی غیر پارا په یو اکر باندې 50 زره روپۍ دی.
بلخوا د ډیر اسمل خان اوسیدونکو د هم وای په کورونو او فصلونو کې وبلا هم ځای پر ځای ولاړ دي او باید حکومت ورسره د دغه پولری کولو کې مرستې وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو په ديار لسو هلکو د زمینی انتخاباتو د زندبلو اعلان کړي. په دغه کې لست کمی اسمبلی او درې د پنجاب د صوبایي اسمبلی هلکې شامل دي. د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شنواری پروند سپتمبر پر اتمه پر خپل ټویټر پاڼه په خبر شوی بیان کې ویلی چې دغه زمینی انتخابات د سپتمبر پر 11مه، 15مه او د اکتوبر پر 2مه نیټه کیدونکو خو په ملک کې د سیلابونو لوجې د زندبلو اعلان کوي. د بیان لمخې انتخاباتي کمیشن د اگست په 23مه د داخله چارو وزارت نه د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوز رینجرز او ملیشیا ځواک وختنه کړي، خو په ملک کې د سیلابونو لوجې د بیړنیو حالاتو لکبله په دغه اړه باوري جواب نه دی ورکړل شوی. دا له هغې وروسته ده چې د جولای پر اتویشتمه د کامی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د 11 غړو استفاګانې منظوري کړې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانی ملکه الیزابت دویم پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانی نوی بادشاه چارلز پنن د خپل مور د وفات وروسته کام ته وینا کوي. ملکه الیزابت د برتانی پر تاریخ کې تر ټولو زیات تر او یو کال پورې پر تخت پاتې شوې ده. د بکینګ ماڼۍ د سپتمبر پر اتمه د هغه د مړینې د اعلان پر وخت وویل چې هغه په سکاټلند کې په بالمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. د غزې د هغه د ګرمیانو رهایش وو. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو ناسه په دوره کې افته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې امریکا او اوکراین او ځینو اروپایي هیوادونو سره د نورو 2.6 ارب ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. بلینکن چې د پولینډ له لارې د اوکراین مرکز کیف ته لاړو، هلته یې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر 2 ساعتو ولیدل. له دغه وروسته زلنسکي ادا کړې چې اوکراینی عسکرو په شمال، جنوب او ختیځ کې ګڼې سیمې آزاد کړې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه خبرونه مور در دن کو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. ډیر اسماعیل خان کې خلک وایي چې اوس هم ډېرې سیلاب ځپلې سیمې له حکومتي مرستو بے برخې دي.
تقریبا دلته داسې پسونه آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادی وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوی. فلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی.
د خیبر ضلع تیرا اوسیدونکو وایي چې امنیتي ځواکونو ورته یو ځل بیا د سیمې د پریښودو ویلي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي.
چونکه موږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي یو، نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس موږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو.
د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په ځمکه کې د اوبو د کچې لوېدو له کبله د میوو باغونه او سبزیانې اغېزمنې شوې دي.
باغونه او سمیاسکو پانچ چھ سال چی چھ دا واڼه کې اوبه ډېرې کته روانې دي، اوبه والا ډېره مسله روانه ده.
د سیمیورلین هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کوډر اسماعیل خان کې د سیرابونو پاړه تازه صورتحال درکو خو ورزو اسلام آباد ته دا وخرا سره زمونږ خبريال ملګری د ډان رسپانډ سرکار کې نوید صدیقی د ټلیفون په کرخه دی او دوی نه معلومات اخلو چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش اسلام آباد ته رسیدلې دي او د دې د سفر مخه هم داده چې د سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي او د غی سره خوخوګي د خوخوګي سرګندونه وکي. نوید تاسو ستړي مشویم سارم په خیر.
السلام علیکم بونیر صاحب.
ډیر مننه ډیر مننه. څنګه چې ما وی په دې خپل خبرو کې د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش په پاکستان کې د نوید د سفر بار کې راته وای چې د کوم وخت را ورسید او د دې سفر مخه صدا د دې بسهاله زلي په پاکستان کې.
جی انټونی ګوتریس چې د یو ان سیکرټری جنرال هغه د شپې یو بجې پاکستان اسلام آباد نور خان ایئرویز ته راغلی او د خارجه وزیر هینا رابانی کل وزیر مملکت ته د پاکستان هغې والا هرکلی ویلی او بیا چې دی هغې د سهار ملاقاتونه شروع کړي دي. یو ان سیکرټری جنرال او وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره دې ټیم دغه ملاقات روان دی په اسلام آباد کې وزیر اعظم اوس کې او دین اپ په نور ملاقاتونه کوي او بیا دریني مې بچي نن انټونی ګوتریس چې د خارجه وزیر بلاول بټو زرداری سره په یو مشترکه پریس کانفرنس کوي په فورن افس کې خارجه دفتر کې اسلام آباد کې او داسې و دوړو په میس کې ورته نه مخ کې د دوړو ملاقات هم کیږي او خبرې ترې بکیږي چې په پاکستان کې کم سیلاب چې راغلی ده تقریبا په دې سیلاب کې 1300 خلک چې دي هغه مړ شوي دي او تقریبا 1300 نه زیات چې دي هغه جوړ شوي دي او زیات متاثر ټول تقریبا پورا پاکستان دنه متاثر شوی دی او د موسمیاتي تبدیلیانو په وجه دا ټول د غټ سیلاب راغلی د خیبر پختونخوا کې پنجاب سن او دا کې نو دا سیکرټری جنرال راغلی دی په دوه ورځو باندې پاکستان ته راغلی دی. نن به په اسلام آباد کې بټول ملاقاتونه کوي او سبا هیله لرو چې د عسکري حکام سره به ملاقات کیږي او سبا به بلوچستان او سند ته بځي او هلته به کوم سیلاب ځپلي خلکو سره به ملاقات هم کوي او کوم د وزیر اعلی او نور خلک چې هلته دي حکومتي سره به ملاقات کوي او بیا به واپس نیویارک ته واپس دي ځکه چې 13 سپتمبر نه به هلته د یو ان جنرل اسمبلی اجلاس هم شروع کیږي. نو دې دوه ورځو دوران کې هغه خپل ملاقاتونه کوي پاکستان کې او پاکستان کوم خارجه وزیر او کوم ترجمان چې دی هغه پرون ویلي چې تقریبا 10 ارب روپو نه زیات نقصان شوی دی په پاکستان کې او ټول کوم ریکنسټرکشن به کیږي تعمیر نو به کیږي. نو دې لپاره تقریبا 10 یا 11 ارب ډالر پکار دي. نو دې لپاره به پاکستانی حکومت چې دی هغه به د یو ان سیکرټری جنرل نه په دې اپیل کوي چې هغه د پورا عالمی برادرانه او نور کوم قامونه چې دي ټولونه چې دي اې نه یو فلش اپیلو کې چې پاکستان ریکنستراکشن لپاره د پاکستان مرسته وکړي شي چې بونه وي سي
ډېر مننه نوید صدیقی صاحب د تفصيلاتو لپاره ډېر مننه او خو ورځ د لغواړو
د مشال ریډیو د جمعې ورځی 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلی
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اور دن کو سرزو ډیر اسماعیل خان تا چرته چې خلق وای چې ورستو سیلابونو لکون خلق به کور کړی دي او د ډیرو سیمو سړکونه او پلونه وړي دي چې لکبل تر هفتو هفتو پوری خلکو ته امدادي مرستې نه دي ورسېدلې دی وای اوس هم ځینې سیمې داسې شته چې مرستو به برخې دي دی وای حکومتي امداد د نش برابر دی بلخو د قدرتي فتنو پر وړاندې د مبارزې اداره وای چې بیړنې مرستې ورسولې دي او چې کله سروي مکمل شي نو بیا به د خلکو د تاوانونو ازاله هم کیږي تفصیل د اسرار لم مومن پر راپور کې ورو
د خبر پختونخوا د قدرتي فتنو پر وړاندې د مبارزې اداره وای په ډېر اسمل خان کې ورسته سیلابونو 200,000 کسان بې کوره کړي 15 کسان یې وچلي درې او یا یې زخمیان کړي سلویغ زره کورونا او لس کولونا یی رنگولی او اتنیم زره سخازیات و ساروتا یی مرگ جوب لعلولی دا کچه هم د دی اداری یا ویان اساندول دا سپتمبر پا اتما مشالی دیو تاویل چه سیلاب زپلو تا یی خیمی خوراک دا ویانی او نور بنیادی اسانتیاوی ورکول پیل کردی دی او دا لارو پا جوڑولو هم کار روان دی خود سیمی خلق وای حکومتی مرستی دا نشت برابری دی د ډیر اسمل خان شیرالله وایي چې دا علاقه شاوخوا ټوله سیلابونو اغیزمن کړې ده نوموړی وایي دلته کې د اګست میاشتې راهیسې ډېرو کلو سړکونه او پلونه مات شوي وو چې ورته په هفتو هفتو مرستې نه وې رسېدلې دا وایي اوس د پوځ او انتظامیې په مرسته ځینې لارې جوړې کړل شوي دي خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلکو ته یې مرستې نه دي رسېدلې
کوم کچا کورونا هغه خو یو نه پاتې شوی چې کوم دی پخه کورونا هغه ته نقصان دار څه دلته چې کرک شوی دی او چې کوم روډونو مسله وا روډونو نه ای چې مونږه دا رمک نه دی خواتا نو دا علاقہ ستوریانی ګړوالی پته علی او منګل دا ایریا اپ کټ شوی وا تر اوسه پر هم پرون بل ورز اول خغا ورغلې دا مدد ورسېدل دا هغه موږ ډی سی سره خبر او کړه غوښ موږ چې کله مونږه اکس ملاو وی چې نن مونږه ټیم لا ژلې او هغه ته مو څنګه چې رسېدلې دي او دا ګړوالی چې کومه علاقہ دې دی ته وی چې مونږه ټیم هم یې نه درسره
شیر الله وای زیاتره غیر دولتي ادارې او ځای ولس امدادي هلې ځلې مخې توړي نوموړي د سپتمبر په اتمه مشالې دوتو ویل چې سیلاب ځپلي خیمو خوراک دوایانو او نورو بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري د غراز یو بل سیلاب ځپلي تن محمد توفیل د سپتمبر په اتمه مشالې دوتو ویل بارانونه ودرېدلې خو لا هم په پټو لارو او ځنو کورونو کې سیلابي اوبه ولاړې دي چې لکبل یې ناروغي خوريږي
تقریبا زموږ سره ټا چیرې لګیدل دا شاپورت ته مبارکشاد او سیول راکته تقریبا دلته داسې پسونه آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادی وا تقریبا د غټول ډیمیج شوی ده فلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی د زموږ شته د کوم دیات ایریا د دغه لارې تر اوسه پر بهر شوی نه دي دغه چې کوم بیماری دي دغه زیات شوی دي
دغه راز د ډیر اسماعیل خان او مصطفی چمتو بیا وایي چې په ټوکی د ولاړو اوبو د وستولو لپاره هیڅ تنظیم نشته چې لکبل یې پاتې ولاړ پسلونه خرابيږي دا وایي نهرونه هم سیلابي اوبو مات کړی او روغ نقل شول نو پراتون کی کې بعد ری نور پسلونه هم خراب شي
زه د ډی خان مرحبا ټانک روډ وسیدین کوم او فصلونه ډیر غټ نقصان وشو کنه چې کوم دلته اوس موجوده فصل دی لکه وریجه چې کومې دی هغه په پختن لګیا او هغه په خي سیزن رسیدلې و خو په ډیر غټ تقریبا 4-5 فوټ کې وبلا ولاړې دی په تاسو کې کې نیرونه چې کوم دی هغه ماتي روان چې کوم سیزن د غنم سیزن هغه ممکنه کچېره د غنیر باندې کار وشو نیرونه جوړ کړل د نظامي په بها بحال کو بیا ٹھیک تو او کچری دا نظام بحال نشو نیرونه جوړ نکنو دا هم کې دیشی چې روان چکم فصل دے دے غنمو ور سره چکم غنا ولاړه دلتا هغه هم د زیان شکار شي
بل خو د قدرت په تونو پر وړاندې د مبارزه ادارې بیان د احسان دوړ وای چې حکومت د ډیر اسماعیل خان په ګډون زنو نورو زلو کې د بیړنې مرستو لپاره یو ارب 15 کروڑ روپے جاری کړی دی احسان وای چې د سیلاب ځپلو سیمو سروے روان دا او چې کله دا بشپړ شي نو له هغه پس به د بیا آباد کاری کار پیلوي او د خلکو د تاوان ازاله بکوي
هر نو مړی دے پارا چې دی درې لکا روپے دی د زخمی دے پارا دوا لکا دی د پور پسار 15 لکا دی بیا چې کم دے دے هر کمرې پسار 50,000 دی د چار دیواری چې دی 50,000 دی دا سه دے ګډه بي 10,000 روپے دی د فصل چې کم تباشوي دی
دی. پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د سپتمبر تر 8 پورې د وژل شوو کسانو شمېر 1,155 ته رسېدلی او 2,022 پکې زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د سپتمبر پر 8 نېټه په خپل ورځني راپور کې ویلي چې سیلابونو 1,02,000 کورونه هم وران کړی دي.
د اسلام مومن راپور مورید اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. وزیر اعظم شهباز شریف روانو ونه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي هیواد د یو داسې دوامدار نظام جوړولو ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو د هیواد په څلورو صوبو کې انفراستراکچر د خلکو کورونو بازارونو پلونو او سړکونو ته پراخه تاوانونه رسولي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرخند اسد پر راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 8 په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد یو داسې دوامدار نظام ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. نوموړي پر دغه وخت ویل د هغو ټولو هیوادونو او نړیوالو ادارو مننه کوي چې د سیلابونو پر مهال یې ورسره مرستې اعلان کړي، خو زیات یې کړه چې یو پیاوړی اقتصاد او د ماحولیاتي بدلون په اړه یو پایدار نظام سره یې هیواد د داسې قدرتي فطرو اثرات کمولی شي. په پیښور کې د چاپیریال ساتنې یو سیرونکي شفقت کاکا خیل د سپتمبر پر 8 مشال ریډیو ته وایي د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره باید یو جامع او پایدار نظام جوړ کړئ شي.
موسمیاتی تبدیلو ایکسپرٹس دی اغوی وی چی دا باران چی دی شدت او حدت یعنی سمر بودا دا باران شوی دی او سمر نقصان کرده دی دا دی تعلق کلیمت چینج سرد او پدی وجہ دا پرائم منسٹر چکم بیان دی نو اغا پدی خبر بانده دیر زور ور کرده دی چی دا مونگ دس پایدار ترقی پکار دا چی پاگه که مونگ دی قابلیو چی دا موسمیاتی تبدیلو چکم چیلنجز دی اغی مقابلو.
د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو څانګې یا انوایرنمنټل ساينسز مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس د سپتمبر پر 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي پاکستان باید د قدرتي آفتونو د مخنیوي او نظم لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د لږې مودې لپاره نه بلکې په دوامداره توګه په هغه هیواد کې پر مخ یوړل شي.
محکمہ ترقی او پیدار ترقی لکه دیسی ترقی جا آغا زانه جی دیو کال دا پاره یا دیو رید دا پاره وی آغا برقرار اوسا کریشی دیر وقت دا پاره دیتا مونگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پیدار ترقی وائی پیدار والا دا دو دا خبرہ بانی دیگا نا نکا دیگا سو پکار دی دیگا دا پکار دی دا دا دی ریور دا دلوالی کی کم دیگا نا پا آغا حساب بانی مونگا پکار دی جو مونگوی لارد تو
پا پاکستان کی دا جون میاشت راہی سے دا پشکال برانو سیلابونو دا بلوچ پاکستان سند خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې کې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد علي چې د ماحولیاتي بدلون د چیلنجونو په اړه په امریکا او هانګ کانګ کې د پاکستان نمائندګي کړې مشال ریډیو ته وایي پاکستان باید په دې اړه یو کوټلې پالیسي جوړه کړي چې څنګه به د ماحولیاتي بدلون له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله کوي.
پلیز ډو دیس ثینګ نمبر 1 1 تھنگ مونږ دا نشو ویلی چې تاسو دا یو کار وکړي او دا مسله هواره شي. نه، د دې لپاره به ګڼ کارونه کول وي. د دې لپاره به یوه ستراتیژي جوړول وي. لومړی دا چې انفراستراکچر کې به مونږ ته ډیر وسایل پکار وي. دویم نمبر آبادکاری، په یو ځای کې دومره خلک آبادول یو ناسم کار دی. باید د دې لپاره پوره نقشه وي، یعنی په کوم ځای کې څومره خلک باید وسیږي. دا یو چیلنج دی، خو دا یوازې د پاکستان غوندې پرمختللونکي هیوادونو لپاره نه، بلکې د ډیرو پرمختللو هیوادونو لپاره هم دا یو چیلنج دی.
بلخوا امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا د 2020 کال په اپریل میاشت کې د چاپیریال د بحران هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی، او د چاپیریال ساتنې فعالان وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلون له اثراتو نه زیات متاثر کیږي. نو باید چې په دې اړه یو جامع او دوامدار نظام جوړ او عملی کړئ شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سیمه اوسیدونکو سیاسي اتحاد او د صوبایي اسمبلی غړي وایي چې د سیمه خلکو ته د کورونو خالی کول ویل شوی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونه وایي چې تلته د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ضلع د پولیسو د مشرانو، خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو د سلاکار سره سو واره تماس ونیو خو بریالی نشو. البته په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي چې په دغه اړه د چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل د اسرار علم مومن پر راپور کې.
په خبر ضلع کې سیاسي اتحاد د صوبایي اسمبلی غړي او ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درین غړي او سنډاپال سیمو اوسیدونکو ته څو ورځې مخکې ویلي دي چې کورونه خالی کړي، ځکه چې هلته په سیمه کې د وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. حکومتي پولیس او امنیتي چارواکو لا هم د دې پخلی نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریکي طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي. ویوای امنیتی سرتیرو هم د لټون عملیاتو پریکړه ځکه وکړه چې هلته یو اونۍ مخکې په ځنو پوځي چارواکو وسلوال برید شوی وو. د تیرا اوسیدونکي محمد عالم د سپتمبر په اتمه مشال ډو تویل د دغه سیمو خلک چې په 2009 او 2012 کلونو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو، پکې یوازې 15% خلک په روان 2020 کال کې خپل کورونو ته ستانه شوي او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. محمد علم وایي د سیمې خلکو څه باندې لس کاله د کډوالۍ ژوند تیر کړ، کورونا، روزګارونه او فصلونه یې تباه شول، خو د دې باوجود د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای نه شو او اوس ورته پوز بیا وایي چې کورونا خالی کړي.
چونکه موږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي وو، نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس مونږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو. لا خو مونږ په خیمو کې اوسېدلو او چې واپس بیا را روان شو، نو لکه اوس به بیا مونږ چرته ځو؟ مونږ خو دلته لس دولس کاله هم د دې نه تیر کړ چې د خپل وطن مباد شي، خپل علاقې مو صفا شي. نو چې اوس کله د واپسې وخت راغی، نو اوس دوی مونږ ته بیا کډه را پشا کړلې. نو لکه مونږ اوس په دې حالتو کې کنفیوز یو چې څوک او څه نه کوو.
د خبر سیاسي اتحاد یو مشر حضرت ولی اپریدی هم وایي چې د تیرا سیمې ځنو اوسیدونکو ورته ویلي دي چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه بیا پیل شوي او امنیتي چارواکو ورته د کورونو خالی کولو ویلي دي. حضرت ولی اپریدی د سپتمبر په اتمه مشال ډو ته وویل حکومت ته مو خواست چې امنیت خرابېدو ته پرې نږدي، ځکه چې دوی د دې لپاره غټې قربانۍ ورکړې دي. نوموړی وایي دوی د دې مقصد لپاره په تېر اتوار ورځو جلسه هم کړې وه.
په باره کې زمونږ د سیاسي اتحاد لاندې یو درانه جلسه شوې ده، یو ریډي یو پروګرام شوی و چې په هغې کې همدغه ویل شوي وو چې مونږ په خپله علاقه کې امن غواړو، د امن خلک یو، مونږ د امن دپاره قرباني ورکړې وو. په کار دا
د تیرا اوسیدونکي محمد عالم وایي چې دوی په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. خو له باړې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق وایي معلومه نه ده چې د کومې ډلې وسلوال دي، خو په سیمه کې یې فعالیتونه پیل کړي دي. البته نوموړي په اتم سپتمبر مشال ډو ته وویل چې له خپل حکومت سره یې دا مسله راپورته کړې چې خلک څنګه د لټون عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې لا خو څو میاشتې مخکې خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي،
خپل صوبائی حکومت سم دای شو ټیک اپ کړه چې را مونږ خلک نشي کولای چې دوباره بیا انخلاو کې نه د دوی استعداد شته نه دوی سره صدا سي مالی وسایل او مشکلات هم دي نو پاغي باندې مونږ نن خبره کوو روانه ده ان شاء الله پاغي بیا تاسو ته مونږ معلومات در
مشال دې اوسو وره هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیف سره خبرې وکړو خواغو زمنگ فون پورتنه کړ خو دا په داسې حال کې دا چې د خبر سیاسي اتحاد مشرانو او پلویانو د سپتمبر پر څلورمه د یوې جلسې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه ضلع کې دي وسلوال بیا منظمېدو ته پرېنږدي. روان کال د جون له پای راهیسې په شمالي وزیرستان، پېښور، سوات، کوزدیر، باجوړ او مومندو کې هم خلکو د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړي دي. بلخوا په اگست میاشت کې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د سوات او کوزدیر په غرونو کې خورا کم شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې هغه کسان له آبادۍ څخه ډېر لرې دي. بلخوا د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15مه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 15 پوځي سرتیري او 4 مشکوک وسلوال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده. دل هغه وروسته چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په جون میاشت کې اوربند نامعلومه مودې پورې وغځېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د فردی جرم لګولو پریکړه کړې ده. عمران ویلی مقدمه په عدالت کې ده نو پاغي خبرې نه کوي، خو چې تر څو په دې هیواد کې عدالتونه خپلواک نه وي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پاکستان کې د قومي اسمبلی په 10 او د پنجاب د صوبایي اسمبلی په 3 چوکو راتلونکي زمینی انتخابات د سیلابونو له وجې ځنډولې دي. نور معلومات منور شارک.
د اسلام آباد های کورٹ په 15 قاضیانو مشتمل جرګهګۍ د سپتمبر په 8 نیټه د چیف جسټس اطهر من الله په مشرۍ کې په عمران خان د جوړې شوې مقدمه اوریدنه وکړه. په عمران خان تور دی چې هغه وی جج ته اغواخ کړو د هغه ژوند په خطر کې چولې دی. نو مولید اگست پر شلمه په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوې سیاستوال شهباز گل تا د جسمانی ریمانډ ورکون کې اډیشنل خزینه جج زیبا چودری خلاف به کاروایی کوي او د هغه خلاف به مقدمه جوړوي. عدالت له عمران خان غوښتي وو چې دغه بیان وضاحت دی وکړي. د سپتمبر په 8 نیټه د اوریدنې پر مهال عدالت وویل چې د عمران خان لخوا د جمع شوی جواب څخه مطمئن نه دی او فیصله یې واوروله چې په هغه بعد د سپتمبر په 28 نیټه فرد جرم لګول کیږي. بلخوا عمران خان د دې فیصلې وروسته په ملتان کې ویجلسې ته وویل نن ورځ یې په عدالتي اوریدنه کې تیر کړه، خو دا مقدمه لا هم په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه سویل نه غواړي. البته نوموړي خپل وینا کې په دې خبره ټینګار وکړ چې هیوادونه په انصاف پرمختګ کوي.
ټولو پاکستانیانو ته ویل غواړم چې دا زما نظریه او ایمان دی چې تر څو په دې هیواد کې قانون برلاسه نه وي، یعنی انصاف نه وي او عدالتونه خپل واک نه وي، یعنی خلکو ته انصاف نشي ورکولی، نو دا هیواد پرمختګ نشي کولی. زموږ تر ټولو لویه مسله دا ده چې د طاقتور لپاره یو قانون دی او د کمزوري لپاره بل قانون دی.
په دې مقدمه کې اسلام آباد های کورټ د اگست په 28 نیټه هم اوریدنه کړې وه او عمران خان ته یې ویلي وو چې د سپتمبر تر 8 پورې د خپل جواب جمع کړي. د هغه وکیل حامد خان د سپتمبر په 8 په عدالت کې جواب جمع کړی وو چې پکې د پاکستان ډان او جیو نیوز ویب پاڼو په وینا عمران خان ویلي چې هغه په غیر ارادي توګه په خپلو شو خبرو افسوس کوي، خو البته نوموړي په بیان کې غیر مشروطه بخنه نه ده غوښته. په عین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي اسمبلی په 10 او د پنجاب د صوبایي اسمبلی په 3 چوکیو راتلونکو زمینی انتخابات ځنډولې دي. د ستمبر په اتمه یاد کمیشن یو بیان خپور کړ چې پکې یو ویل په هیواد کې د سیلابونو له وجې پولیس، رینجرز، واک او پوز په مرستندوی اهالو ځلو بوخت دی او د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګولو اقدامات نه کیږي. دا زمینی انتخابات چې د ستمبر په 11 او 15 کېدونکي وو، پکې د خیبر پښتونخوا، مردان، چارسدې، پېښور او کرمې د قومي اسمبلۍ چوکۍ هم شاملې وې.
د منور شاره پور مورید اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي. نورازی چې د فرخند اسد نه د دې وخت مهم خبرونه ور
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د سپتمبر پر اتمه د شپې ناوخته پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې نوموړی به نن او سبا د سیلابونو وروسته له ولس سره د یووالي او مرستې ښودلو په موخه د هغه هیواد په سفر وي. د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر پر اسلام آباد هوایي ډګر د انټونیو ګوتریش هرکلی وکړ. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلعه کې خلک وایي هلته سیلابونو پلونه او سړکونه اړنګ کړي او د ډیرو سیمو رابطه یې کټ شوي. د قدرتي آفتونو د نظم اداري پی ټی ایم ای تر مخه هلته سیلابونو 2 لک کسان بې کوره کړي، 25 یې بچلي او د اویو نه زیات یې ژوبل کړي دي. د ډیر اسماعیل خان د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو خلکو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د لارو بندېدو له وجې د خلکو مشکلات زیات شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو په 14 خلکو د زمینی انتخاباتو د ځنډولو اعلان کړي. په دغه لست کامی سبلی او درې د پنجاب د صوبایي سمله حلقه شامل دي. انتخاباتي کمیشن ویلي زمینی انتخاباتي په ملک کې د سیلابونو له وجې ځنډول دي. د برتانی ملکه الیزابت هم پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانی نوې بادشاه چارلز پنن د خپل مور د وفات وروسته کام ته وینا کوي. ملکه الیزابت د برتانی پر تاریخ کې تر ټولو زیات تر او یو کال پورې پر تخت پاتې شوې ده. بکینګ ماړی د سپتمبر پر اتمه د هغې د مړینې د اعلان پر وخت ویل چې هغه په سکاټلند کې په بالمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوی. د غزې د هغې د ګرمیانو رهایش وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو ناڅاپه دوره کې افطار رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا، اوکراین او ځینو اروپایي هیوادونو سره د نورو 2.6 اربو ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. بلینکن چې د پولینډ لارې د اوکراین مرکز کې افتلاړو، هلته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر 2 ساعتو پورې ولیدل.
مهم خبرونه مو اوریدونکو، د برتانیا د اوږدې مودې ملکه دویما الیزابت 13 ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. د هغې له مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی چارلس د برتانیا د بادشا په توګه دنده پیل کړې ده. بکینګم ماڼۍ مخکې ویلي وو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل د ګرمیانو پر رهایشګاه کې ده او هلته درملنه روانه ده. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډېرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برتانیا له شاهي کورنۍ، د برتانوي حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خپلې خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې ورو.
د برتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهم ماڼۍ د ملکې دوهم الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی 53 کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د برتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهم ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبنی استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهم الیزابت د 1926 کال د اپریل په 1 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شاهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی وو او د واده سمره یې 4 اولادونه دي. مشر زوی شاهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د برتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شاهزادګۍ ان، شاهزاده اندریو او شاهزاده ایدوارډ درې 4 اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار 4م جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په 2 په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور that this my coronation
za dadaim che da zama taj guzari da ghazwak aw jalal na khana da che laman satlali balki da ratlun ki aw da ghu kaluno la para zamung da umiduno elamiya da che zaba da khuday pa fazl aw raham sara wakmana aw da taso da malaki pa toga khidmat kaw
serve you as your queen
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 14 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40 زره مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 16 د کووید 19 پر ناروغي اخته شوی و چې علایم خفیف ښودل شوی و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډېرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لري توګه اوریدونکو او استرازیو بل راپور ته امریکا په پاکستان د اف 14 یا اف 16 البتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالر پر زخت سودا منزور کړي وای چې لدې سره بعد ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نور هم خشي. په پاکستان کې وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي او د دفاعي چارو ځینې څېړونکي وای چې لدې سودا سره به پاکستان ته د امنیت په ټینګولو کې ډیرا ګټه ترلاسه شي. خو ځینې پخوانی سفارتکاران او د نړیوالو چارو پوهان بیا وایي چې دا سودا د پاکستان لپاره د پوځي مرستې نه زیاته سفارتي بریا ده. معلومات د منور شاه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو په پا پاکستان د اف 14 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالر په ارزښت سودا منزوره کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څانګې د ستمبر په 8 نیټه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مجوزه سودا به د پاکستان اف 14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې لکه بل به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نور هم خشي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي، دا هیواد په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې هڅې کوي او په افغانستان کې هم د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه شتون لري. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټنن جنرال طلعت مسعود د ستمبر په 8 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په امریکا ډېره تکیه کوي.
امریکا هم تل د ترګری پر ضد جګړه کې د پاکستان مرسته کړي، ځکه چې د ترګری پر ضد جګړه کې تر ټولو هر څه مهم استخباراتي وسایل او معلومات وي او هغه امریکا ورکوي. دا راز اف 16 الوتکې د امریکا جوړې دي او خبر دا وي چې هم امریکا یې مرمت او سرویس وکړي. ځینې یورپی هیوادونه هم د اف 16 پرزې جوړوي خو د هغې معیار کم او قیمت زیات وي. بل زما خیال دی چې امریکا به پکې د وخت تقاضو سره سم او جدید آلات هم اضافه کوي چې ورسره به د دې الوتکو کارکردګي لا نور ښه شي. هسې هم د جنگي الوتکو مرمت او سرویس ډیر مهم دی.
جنرال طلعت مسعود زیاتوی چې په ارزانه بیا د اف 14 الوتکو د معیاري مرمت او سرویس لپاره به پاکستان تل امریکا ته اړتیا لري. خو پخوانی ډیپلومیټ آصف دورانی د ستمبر په 8 مشال لیډیو ته وویل که څه هم دا پرمختګ مهم دی، خو پاکستان اوس د خپلو پوځي اړتیاو پوره کولو لپاره په امریکا زیاته تکیه نه لري.
دا ډیپلوماټیک پوینټ اف ویو څه خوښه ده، خو یعنی عسکري پوینټ اف ویو څه چې وګورو، خو پاکستان سره یو الټرنیټ ته د جی اف 17 تھنڈر ایرکرافټ چې دا پاکستان د چاینا د کومک سره او تاون سره خپل دا کړی ده او د پروډکشن هم په پاکستان کې کیږي. نو دی لړ کې زما خل پاکستان یو حد پوری خود کفل سوی دی بل
داراز اسلام آباد کې د قامی دفاعی پوهنتون ان ڈی یو استاد او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن الامین هم وای چې په تیر حکومت کې له امریکا سره د پاکستان تعلقات ډیر ساړه شوی وو، خو له اوسنی حکومت سره د امریکا لخوا د اف 14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا له پوځي ګټو زیاته سفارتي بریا ته اشاره کوي. نوموړي د ستمبر په اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو وګورئ په دې وخت کې نو پاره کې د پاکستان نه صرف د امریکای بلکې د چاینا او د نورو ملکونو سره هم تعلقات ډېر خراب شوي دي. سعودي عرب سره هم، ایون د ترکیه او ملیشیا هم د ملکونو سره هم، ځکه چې بعضي داسې سفارتي او د ډیپلوماسي غلطۍ شوي دي. بعضي جذباتي بیانات او دغه چې سره د یو ملک سره هم د پاکستان عمومي تعلقات شو نو غوښ نو، خو دا غینه پس چې کله بیا د نوي حکومت راغلي دي په دې کې تاسو وګورئ نو په یوه غونډه نړۍ کې هم د چین سره، د سعودي عرب سره او د امریکای سره هم پاکستان خپل چې کوم ماکسوی تعلقات نه دایې دی ویم کولو دایې د جوړولو چې دی کوشش او هله ځله چې دنو هغه شروع کړی دا وایي چې د سرکاري چې په مخ کې روان دي.
د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څنګه په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره دا هم لیکلي چې د پاکستان د اف 14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نکړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکه او نور زیاتره دفاعي سازو سامان له امریکا اخلي. د بی بی سی په یو ریپورت کې راغلی چې دا مهال پاکستان سره د اف 14 الوتکو ټول شمیر 50 یادې. د امریکا له لوري په پاکستان د اف 14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1991 کال کې پیل شوی و، خو په 1990 کال کې ورته د 28 اف 14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او د دغه الوتکو لپاره چې پاکستان کومې پیسې ورکړې وي هغه یې ورته هم واپس کړې. البته 2001 کال کې د ستمبر په 11 په امریکا د ترهګر حمله وروسته له اسلام آباد سره د واشنگتن تعلقات خشول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادی شو. تر دې وروسته امریکا یو وار بیا پاکستان ته د اف 14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه، خو په 2014 کال کې چې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ نو امریکایي کانګرس رد کړ.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
په جنوبی وزیرستان کې د کرکلی پاړه یو غیر دولتي اداره وانا ویلپیر اسوسییشن ویلي دي چې د وانا سب ډیویژن په 15 فیصدي ځمکو د میوو باغونو او د سبزیو 13% پټي د اوبو د نشټوالي لامل وچ شوی دي. دا راځیو شمیر کروندګرو مشالې ډوته ویلي چې مخکې به د مڼو باغونو او د سبزیانو پټو د لکونو روپو حاصلات ورکول خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دي. په دغه اړه نور تفصیل د مجید بابر پر راپور کې.
د جنوبی وزیرستان د وانی سب ډیویژن د میوه او سبزیانو کروندګر وایي چې د مځکې لاندې د اوبو د کچې ټیټي دوه لامل یې په سونه پټي او باغونه اوچ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وانی د اعظم ورسک، کجپنګا، کالوشا، زیړې لمر او یو شمیر نورو سیمو د میوه او سبزیانو کروندګرو وویل چې له تیرو 5 کالونو د دوی په سیمو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا تر 100 میټرو پورې ټیټه شوې ده، چې له وجې د سونېری مړو، الوچو او خرمانو باغونه او د ټماټرو، الوګانو، مرچکو، پیازو او نورو سبزیانو پټي شاړ شوي. په دغه کې یو د اعظم ورسک ولی خان وزیر وای چې په سونو د مړو ونې وچې شوي چې لوجي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زما خو اکثر د سیبونو باغونه وو، څو چې کله به باران وو یا داسې ژلابري بنه که خفه وو، داسې 10-15 لک پره به یې ایستلې که نه، داسې به موږ ته واکلې ښه باغونه وو. شمېخو 5-6 سال شي چې دا وانه کې اوبه ډېرې کته روانې دي، پانی اوبه والا ډېره مسله روانه ده، د هغې واجې نه باغونه ډېر پہاڑی علاقہ دا برے علاقہ دا سمر ڈے مناشتانا چور شی کا نا خبر ہے کچیرے دا ڈیمونا جوڑ شی دا سمر ڈے منا جوڑ شی بکا ور کی جی
دا جنوبی وزیرستان دا زری ادارے یو چارواکی سعود خان دا روان دو درا دو وشتم میلادی کال دا جولائی پر نہ وشتما برطانوی ورسپانی دی ڈپلومیٹ تا ویلی چی پا دو درا شلم میلادی کال کی پا جنوبی وزیرستان کی پا دو درا درے سوا ہیکٹر ازمکا د مڼو د باغونو مجموعي حاصلات څه د پاسه اته اتیا دره ټنه وو. خو د نوموړي په خبره دغه حاصلات ورځ تر بلې کمیږي. د زړې لمر سیمې حضرت بلال محسود وای هر کال به مې د سبزیو او میوو نه د شلو نه تر 25 لکو پورې آمدن کولو، خو له 5 کالو نه حاصلات په کمیدو دي.
ٹماٹر ختم شو لے کر پارا دس سیزن چلے دس شک شل نہ دورے
د جنوبی وزیرستان د زراعت د محکمې د شمیرو له مخه وانه کې به هر کال د یو شمیر میوه تر څنګ شوخوا 4,000 ټنه سبزیانو او 8,500 ټنه چلغوزو پیداوار کېدو. خو د روان کال په اوږدو کې د اوبو د کمښت له امله سبزیانې، میوه او نور کرنیز محصولات ډېر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بانک وروستي راپور کې راغلي چې تر 2015 میلادي کال پورې به د نړۍ 2.6 میلیون څخه ډېر خلک د موسمیاتي بدلون د منفي اغیزو له امله په خپلو هیوادونو کې په کډوالۍ مجبوره شي. د کرکلي په اړه غیر دولتي اداره واوا یا وانا ویلفیر اسوسیشن وای چې د جنوبي وزیرستان ټول آبادی خوشا 8 لکه ده او په دغو کې 93% پورې خلک د کرکلي سره منسلک دي، خو له وچکالۍ له امله اوس له سیمې نه خلک په کډو کولو مجبوره کیږي. د دغې ادارې یو مشر ابراهیم امیری د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې وچکالۍ یوازې د وانی سب ډیویژن تر 300 پورې کروندګر له سختو اقتصادی ستونزو سره مخ کړي.
مونږ سروې کړې و اوس کم از کم یو نیمه میاشت مخه، او په دې کې کم از کم اوس 45% باغونه کې اوس دا 18% باغونه چې کوم دي دا ختم شوی دي. خو د دې لپاره مونږ مد مقابل وانا ویلفیر اسوسیشن مونږ دا کار وکړو چې هغه بوټي مونږ ورته ولګول، زیتون او پښتا مونږ ورته وایو پښتا شیو، داغه او به کمی خوري او به د باران په او به د چې کوم دي جون دې کنا تالیس باغونه مونږه پښتا شو ورته لګولې دي، او 21 باغونه مونږه زیتون ورته لګولې دي.
د کروندګرو مشال ریو ته ویلي چې له 5 کالو نه د لې او صبای انتظامی ته د دې باغونو د اوچېدو او د اوبو د کمښت پوره کولو لپاره په بیا بیا ویلي او حتی احتجاجونه هم کړي، حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړي. مشال لريو د حکومت د درید معلومولو لپاره د قبایلی د لولو لپاره د بخور یا اریګیشن د ادارې مشر عامر اقبال او د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اردوونکو اردو مندې قبایلی سیمو ته چرته چې د حقونو فعالان وایي چې د هغه ځایونو زنانه د مشکلاتو له امله له سرکاري نوکریانو به برخې دي. دی وایي په قبایلی سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې کمې دي، خو په سرکاري نوکریو کې د تعلیم شرط اوچت دی چې له وجې قبایلي ښځې له سرکاري نوکریانو به برخې پاتې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي سیمو زنانو د تعلیم او نوکریانو لپاره ګامونه پورته کوي، خو په کار ده چې د هغه ځای خپل اوسیدونکي لوڼو ته د تعلیم او روزګار اجازه ورکړي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو زنانه فعالانې وای تا خزه خزه غواړي د نورو سیمو او خارونو د زنانو په شان نوکریانې وکړي، خو زیاتوي هلته د تعلیم او نورو سهولتونو د نشوالي ترڅنګ سخت روایت یې د مخ کې راتلو لارنیسي. په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي جمایما افریدی د اګست په اومه مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي زنانه نشي کولی د خپل کم تعلیم له امله د روزګار په ټاکل شوي معیار پوره شي، نو ځکه نوکریانې کول ورته ګران دي.
تعلیم نشته نو خلکو میټریک یا ایف ایس سی کړی دي، نو چې کله جابس راځي نو همیشه د بهر نه والا خلک راځي. څنګه چې الیجیبلټی کرایټیریا نه میټ کړي نو موږ خلک به دا الیجیبلټی کرایټیریا څرنګه میټ کړي؟ چلته ایجوکیشن نشته ده، تاسو ولا یې خیر بی ایس یا ماسټر، هغه ته تاسو ماسټر اپورچونیټیز نشته نو هغه به جاب ته څرنګه اویلیبل شي؟ نو جابس نو واقعي والا پکار دي چې هغه ته فلیکسیبلټی په کیو کې جاب کې انکریج کړي.
په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د شمیرو تر مخه په 15 لکه آبادی لرونکو قبایلی ضلعو کې دا وخت 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% جینکې دي. د خیبر پختونخوا حکومت او ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو این ڈی پی د تیر کال د ګډې سروې تر مخه په قبایلی ضلعو کې تر نیمایي زیاته آبادی تعلیم یافته نه ده. د سرکاري شمیرو له مخه د پاکستان د تعلیم شرح شاوخوا 80% ده. خود خیبر پختونخوا د زنانه او د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو ښځو د کم تعلیم پر مسلې خبر دی، نو ځکه ورته په نوکریانو کې ډیر شرطونه آسان کړل خو بیا هم هغوی کارونو ته ناراضي.
ښځې مخکې ناراضي لکه اوس پولیس والا چې کم دین هغه خپل ټول رولز ریلیکس کړل، لکه آزه چې هغه غواړي چې تعلیم دې لسم یا دولسم پاس نور علاقو کې، نو د نیولی مرج ایریاز لپاره هغه تعلیم اتم پاس کو دی جنګو د لپاره، او هغه چې فزیکل فټنس ټیسټ دا غیم ختم کو، او دا جنکه چې دنه مخکې ناراضي، نو دا لکه ټول ډپارټمنټس چې کوم دینه هغه په پرایورټي بیسس باندې خزل چې دنه نوکرای ورکول غواړي خو ځین مخکې کیږي نه، چونکی دا خلک ټول اوس په دې علاقو کې پراته دي کنه سیټلډ ایریا کې، نو کدی یو ځل خپل بس خپل ډیسټریکټس ته واپس لاړل نو هلته ډیر زیات چې دنه جابس هغه د لپاره انتظار کوي.
د قبایلی سیمو فعالانې وایي د نوکریانو د موجودګۍ باوجود د قبایلی سیمو زنانو ته ګرانه وي چې په نورو ښارونو کې د کار لپاره انټرویو یا ټیسټ ته ورشي، چې وجه یې سخت قبایلی روایت دي. د کورمینا د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي نایل الطاف د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زنانو ته که د کار شرایط آسان شي نو کېدی شي چې ډېرې ښځې کارونو ته راوځي.
اکثر جاب اپورچونیټیز وی هم زمون اغاز کې د قبایلو کلچر جوړ کړی دی، یو بیریر دا دی چې ډیر خلکو دا سوچ وي چې مونږ ته نستا باندې پیسې نه ګټو، نو هغه دا چې هم هغه اپورچونیټی هغوی نشي اویل کولی. یو ټیسټ اناؤنس شي، هغه ټیسټ به کیږي په پېښور کې. گورنمنٹ دا ٹیسٹ او دا انٹرویو هغه په کاټي کې دنه هم خپل خپل سنټرو کې ورته ارینج کړو. دا وایم چې دا مایند سیټ چینج کولو کې ډیر ټایم لګي، خو موږ یو سٹارټ خسته شو چې هغه موږ بیل سوسایټي سره واخلو. گورنمنٹ ته پکا دی چې بل خو چې کومه طریقه ده د جاب هغه لگا اسانه کی. سیکنډلی دا کلچرل کانٹیکسټ کې دنه چې خلکو ته دا غو مسله ده چې زمونږ نه کوي سړو سره مکه نه په یو افس کې، هغه ته دا سیټ اپ
د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو زنانو لپاره د یو جامع پلان لاندې د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې د ښځو د برخې اخیستنې هر ممکن موقع ورکوي، خو کلتوري محدودیتونه د دوی په لاس کې نه دي.
پاکستان کې نو په خیبر پختونخوا کې خصوصي توګه باندې مونږ ډېر زیات اقدامات کړي دي کې جابس کې مونږ سره اوپن کمپټیشن دی، سپیریئر جابس دي یا پروینشل گورنمنٹ جابس دي، باغې کې په مونږ ټولې زنانا ته اوپن دی کمپټیشن ایگزامز ورکړي پاس کړي ہے اوس هم د فیڈرل پروینشل بیوروکراسي کې مونږ سره ډېرې چې دي نو فیمیلز دي او باغې کې ډېرې په کې لکه قبایلی سیمو نه تعلق لري. د تعلیم د سہولیات خبره ده نو هغه سہولیات هم سکولونه کالجونه ایون اوس په پاټا یونیورسٹی پلاشه وي، دا اوس چې چا بالکل بیسی تعلیم نه کړي یا د کور حالات داسې وي چې فیملی پارنر آپ دیکھ کے تعلیم تا نو دا دے تا پارا کو حکومت انسینٹیوز ور کولیشن اور پزورا کو بچا باندې تعلیم دے.
د قبایلی سیمو فعالانی او حکومتي چارواکي وای د سہولتونو په ګډون د عامه پوهاوی کمپینونه باید وشي چې په قبایلی ضلعو کې د نارینه په خپلو لوڼو تعلیمونه وکړي او د کار کولو اجازه ورته ورکړي. د 2013 کال د مې په 1 د پاکستان په آئین کې له 15 ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګډې شوې.
د ملیحا مرزا د راپور مورید اوردونکو سرزو ننګرهار ته چرته چې د لیک لوس یا زده کړو نړیوال ورځ ولمانځل شو. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي نړیوال بنسټونه او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2030 کال پورې په افغانستان کې د 10 میلیونه نالوستو لړلې او 10% د زده کړو خاوندان کې. په دغه اړه باندې تفصیل باز محمد عابد راکړي.
سره لدی چې د سواد یا لیک لوست د زده کړې نړیواله ورځ د سپتمبر 9 نیټه ده، خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلینو دا ورځ د سپتمبر په 8 نیټه ولمانځله. د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند د سواد یا لیک لوست د زده کړې امیر اولګل ابو زاید د سواد د زده کړې د نړیواله ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، په دې ولایت کې د غنو ادارو کارکونکو ته د چټکو زده کړو زمینی برابرې کړې دي.
ټول افراد وګړو باندې غږ کوم چې ساسو په کورنۍ کې ساسو په ماحول کې هغه څوک چې نالوسی پاتې وي زمینی ورته برابرې دي. موږ لله الحمد پر دغه محل په ننګرهار کې 123 د کلان سالانو د خورسالانو لپاره د تعلیمي کورسونه لرو، پک خونځي لرو، د سوادي حیاتي البته په چوکاټ کې 50 چې د افتخاري لکه امنیو کمانډانای ولایت مستوفیات کارو موري چمای په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ان شاء الله شروع شي وي د ګراب چې د ورځ پر لړیږي.
ابو زید زیاتوی نړیوال بنسټونه او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2030 کال پورې په هیواد کې د 10 میلیونه نالوستو لډلې 80% د زده کړو خاوندان کړي. دی وایي دغې موخې ته د رسیدو لپاره د لیک لوست د زده کړو لړۍ د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ته غځولې او د لا ډېرو مرستو او امکاناتو جلبولو لپاره ورسره بهرنیو موسسو د مرستو او امکاناتو ژمنې کړي دي.
مر بهرنی ډونران او سپورټران البته په ولس والی کې د ولس ولس تعلیمي کورسونو لپاره دا وس سروې روانه ده، ریسرچ روان دي او کلی ورته بوته شوې دي. په دوه ولس والی کې په عملی بڼه باندې د پچرګام پولیس والی کې او درودات پولیس والی کې منګه ازموینه واغسله. هغه ته هم 23 کورسونه په دوه ولس والی کې جوړیږي ورس په ورځ د دلمنه فراخه کیږي او غځيږي او ان شاء الله هغه هدف چې البته په نړیواله بڼه باندې چلتلورم هدف ته البته د ایس ڈی جی په نوم باندې چې د 2030 کال پورې به ټور نالو چې جلوس کیږي ان شاء الله په ډیر سره او د الله تعالی په نصرت سره او د دغه کمپاینونو او د هماهنګۍ او د همغږۍ برکت سره باندې چلو د هدف ترلاسه کړي.
په عین حال کې یو شمېر هغه کسانو چې د چټکو زده کړو پروګرام له لارې زده کړې ترلاسه کړي وایي په ځینو سیمو کې د کتابونو، درسي ټولګیو او د اړتیا وړ نورو وسایلو کمښت درسي بهیر ټکنی کړي. د سمی ولا او جمال الدین په نوم دوه تنه یې وایي
پون زموږ د دې کتابونو مشکل لرو، په لن کتاب شاو تختا او برحاله مکتب یادغنه لرو، کلیوالي خونځي د خیمه ته ضرورت لرو چې د غستونز سره مخ یو ورته د خلکو ډیره مینا باندې راځي او
چې خلک اقتصادي مشکلات لري، د کورسونو وسنه لري، شخصي مکتبونو ته نشي رسیدای یا نو د مکتبونو څخه لري دي. منګه د دولت څخه دا تقاضا ده چې هغه ته رسیدګي وکړي ترڅو خلک ټول سوا څخه برخمن شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 65% خلک نالوستي دي چې لاملونه یې په چټکۍ سره د نفوس زیاتېدل، بېوزلي، ناسم دودونه او په تیرو 4 لسیزو کې جګړې یادوي.
دا مشال ریډیو ده.
کلی لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره په غاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا ما تزغیشو و اخمور زرمی سوره سوره شو پبل زغیمی از غیراو کے لزرمی ساوے سگر ویراو کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خرسے تورے گور گورے یا براوڑ نوری گور گورے یا براوڑ نوری گور گورے بمی جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گور گور اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا